د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحاله یم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوست. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا گرانو مسلمانان ورونو کشتني مؤخستي او د جواب لپاره مو خدمت مو قامت را کړی.
ډیره مننه محترم مفتی صاحب، که مو خوښ وي را به سود او لوم خلور.
مهرباني وکي قاری صاحب.
جزاکم الله. بله،
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهرباني خپل نوم را وښایست.
بشیر
احمد صاحب، خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکي خپل شری پښتنه مو مطرح. بشیر احمد صاحب، ستاسو شریف پښتنه واورېدل، ستاسو څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د بشیر احمد ورور پښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفا د دې پوښتنې ته جواب ووایست.
دا دغه ورور د پښتنې په جواب کې باید ووایم چې خبرې دوی دي. یوه خبره دا چې دا مسله په نورو خپرونو کې هم تکرارن جواب سوې ده چې په عشر باندې امامت کول، یعنې د امامت د مزدورۍ په مقابل کې عشر اخیستل، دغسې قرارداد د مقتدیانو سره کول، دا خو جایز نه دي. په دې کې څوک اختلاف نه، خو په د دې خبرې تعویل خلک کوي چې دا زموږ او ستاسو په ټولنه کې په ساراوو کې امامتونه مولوی صاحبان کوي. دغه امامتونه دا اوس دی د زکات په بدله کې کوي، او قدیم لایي د خدای د پاره کوي، خلک د خدای د پاره زکاتونه ورکوي. کچین خلک د خدای د پاره عشر ورکوي او مولوی صاحب د خدای د پاره لمنځونه ورکوي، دا یې کلک یقین وي، نو دا خو جایز دی. د دواړو صدقه ده، د دواړو خیرات دی، د دواړو نیک کار دی. او کچیرې داسې نه وي، بلکې قانون داسې وي چې د مقتدیانو کله یقین سي چې مولوی صاحب زموږ امامت نه راکوي او من لا نه ورکوي، او که د مولوی صاحب دا یقین سي چې ماته عشر نه راکوي، بیا یو هفته لا لمونځونه نه ورکوي، او نو دا خو بیا عقد دی. په داسې صورت کې خو بیا جایز نه دی. حاصل خلاصه دا چې د زکات په مقابل کې امامت کول جایز نه دی، او کچیرې یو څوک دا هیله ورته جوړوي او یا یقیني داسې وي، دا بیا بېله خبره. مسائل تمیز اوان امارت الاسلامیه صفحه 166. السلام علیکم و رحمۃ الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. خور کې پوښتنه کړې وه، وایي زه د هر پرزی او نفل منځه په سجده کې دا دعا کوم: بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نو په دغه دعا په ویلو سره خو به زما لمانځه ته تاوان نه رسېږي.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې په لمانځه کې دعا په څو شرطو باندې جایز ده. یو شرط دا چې په عربي ژبه به وي. دوهم شرط دا چې په لمانځه کې ته کومه دعا غواړې، هغه به داسې دعا، داسې غوښتنه نه وي چې هغسې غوښتنه د انسان څخه هم کیږي. لکه چې وایه ماته سرای راکه، ماته پیسې راکه، ماته موټر راکه، داسې غوښتنې د انسان سم کیږي. بلکې په دعا کې به داسې غوښتنه کوي چې هغه د انسان څخه نه کیږي، لکه د قبر د عذاب څخه نجات، د جهنم څخه نجات، مغفرت، د جنت غوښتل، د الله رضا غوښتل، د الله دیدار غوښتل. دوم شرط دا. دریم شرط دا دی چې په داسې ځای کې به دعا وایه چې هلته تاخیر د فرضو یا د واجبو نه راځي. او څلورم دا چې ته به دا پر ځان لازمه یې نه چې دا ایمی ای ووایه، وخت ورته معین کې، او دا ووایه چې زه په دا ځای کې خامه خواهیم، په دا ځای کې ثواب زیات. کله کله ای وایه، کله کله یې پرېږدې، دا جایز. خوشه طریقه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه کومه طریقه ثابته ده هغه وکړه. مثلا په سجده کې تسبیح د پیغمبر علیه السلام څخه ثابت دي، سبحان ربی الاعلی دا ووایه، داغه دعا پر ځای باندې، بلکې داغه ډیر ووایه، پنځه وارې ووایه، نه وارې ووایه، اوولس وارې ووایه، پنځلس وارې ووایه، اویا وارې ووایه. دا چې د پیغمبر علیه السلام څخه کومه طریقه راغلي داغه ثواب زیات دی. مسلمان ته خو پکار دا ده چې هغه طریقه انتخاب کړي چې په هغه کې ثواب زیات دی. تبین الحقائق جل اول صفحه یوسل اتلس. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب زبل اوریدونکو. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني خپل نوم را وښایس او د کوم ځای سره په تماس کې یاست؟ عبدالمالک صاحب د عینو مینې څخه درته سره اغلاس وایو. خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپل شری پوښتنه مطرح کړئ. جزاكم الله عبد الملک صاحب، السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو عبد الملک رو پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
دا دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ته ودی ته امامت ورکوې که چیرې ته تر دوی په علم و تقوا کې زیات یې، د قرآن په زده کړه کې زیات یې، په دوی کې یو داسې څوک نه وي چې په علم و تقوا کې در تا زیات وي، ستا امامت صحیح دی؟ که څه هم ته علم خو دې لږ وي، څونه لږ وي، خو دی در تا بالا نه وي. خدای دې وکړي چې یو صورت به دې نه زده، فقط دا یو صورت دې زده دی چې لمونځ ورباندې ورکولی شي، او نور صورتونه دې نه دي زده، نه دي نور احکام زده دي. خو په دوی کې داسې څوک نه وي چې در تا بالا یې، ستا امامت صحیح دی. دا چې دوی تا ته سپکې خبرې کوي، دا د دوی ګناه ده، پر دا ګناه به الله دوی ته سزا ورکوي که یې خوښه شوه. ځکه په امامت کې شرط دا دی چې تر دوی په موجوده کسانو کې تر دوی په علم په سویه کې زیات وي. البنایه لیکي: و اول الناس بالامامه اعلمهم بسنه الخ البنایه جلد دوم صفحه 328 تابع دار الكتب العلمية بيروت لبنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله زبل أوريدون كتاب. بلي،
السلام عليكم. مزاق أوري
مرباني ستاسو جاغ أوروخ خپل نمرة تواس أو دكما زائرة سر بتماس كياس؟
صديق الله زندالي حوزي مدد.
صديق الله صاحب ده حوزي مدد سخة در تشاغلاس وي تعلم القرآن راديو خلاصون لارخ براونا ده، مرباني وكي خپلا شريف ستنمو وكي.
محترم زما پوښتنه دا ده که چېرې یو څوک زکات باسي او زکات خپل غربونو ته ورکړي، خپل کور ته خپل مور ته داسې څه کړي په
زکات ورکول خپلې مېرمنې ته، خپلې مور ته، خپلې خور ته، آیا د هغه ورکوونکي غاړي ورباندې خلاصې دي او که نه؟ ډېر ښه. صدیق الله صاحب، ستاسو څخه ډېره مننه. ستاسو پوښتنه واورېده. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د صدیق الله ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی پوښتنې ته جواب ووایاست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې خور ته زکات ورکول جایز دي، مور ته او پلار ته زکات ورکول جایز نه دي، مېرمنې ته هم زکات ورکول جایز نه دي. دا د زکات په اړه باندې زموږ د مذهب د کتابونو غټه قاعده ده چې زکات اصولو او فروع ته جایز نه دي، او غیر د اصولو د فروع څخه خور ورور چې په ویش جلاوي زکات ورکول جایز دي. البته و ښځې ته به زکات ځکه نه ورکوي چې وایي عادتا د خاوند او د ښځې ترمنځ منافع مشترک. فتح القدیر داسې توري لیکي: ولا يدفع المزكي زكاة ماله الى ابيه. دا نور کسان یادی یو څو ورسته بیا داسې وایي: ولا الى امراته للاشتراك في المنافع عاده، ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند أبي حنيفة رحمه الله لما ذكرنا. فتح القدير جلد أم صفحات وسونة تبع رشيدية، بحر جلد أم صفحات وسوة تلور تلوش تبع ام اتش سعيد، تترخانية جلد أم صفحات وسوة يو أبا أو همدار دول شاملك. ولا يدفع إلى أصله وإن علا وفرعه وان اسفل كذا في الكامل شامي جلد ام صفحه 328. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوريدونك بلي
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا بانی خپل نوم راوښه اس خان محمد صاحب د امان څخه در تر راغلاس وایو تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. میرا بانی وکي خپل شریف شته نو مطرح دي عکس اخیستل په اسلام کې څه حکم لري او یا ګناه لري کې نه لري؟ جزاكم الله خان محمد صاحب سپشتنه واوریدل رسول تاسو څخه ډیره مننه. السلام علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو د خان محمد ورور پشتنه واوریدل مهرباني وکړئ کړه ته نو جواب وایست.
د دغه پشتنه په جواب کې باید وایم چې عکس په مطلقه توګه باندې اخیستل جائز نه دي. زیات روایت په دې کې راغلي دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه یو روایت دی چې بخاری شریف را نقل کړی دی په رقم 3225 او روایت کوونکی هم ابي طلحه دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي و یاغه کورته ملائکه د رحمت نه داخليږي چې پاغه کور کې سپي وي یا عکس. بل ځای کې یو روایت را نقل شوی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر مصور تصویر اخستون کې باندې لعنت ویلي. حاصل دا چې د ضرورت لپاره نیم عکس اخستل چې د پاسپورت یا د تذکرې لپاره وی جایز او غیر د دې څخه جایز نه دي او ساتل یې جایز نه دي. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب ورجو دبل اوردن کی پشتنی تھا. بلے
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی ہو کہ خپل نمبر وش اس او د کوم ځای سره په تماس کې اس. عبدالباری بختیار صاحب د ظریفی مین څخه شرغ لست. مهرباني وکیل شپل ور اواز خبري وکي او خپل شریف شتن مطرح کی خلاصون در خبرونه ده. جزاكم الله عبدالباری صاحب تاسو څخه ډیره مننه. تاسو پښتنه وره رسول سلام علیکم محترم مفتی صاحب. تاسو عبدالباری ورور پښتنه وره دل مهرباني وکي که لطفا د دې پښتنې ته جواب وایست.
دا دا غورور د پښتنې په جواب کې باید وایم چې یو څوک ژره خري نو ژره خريل خو ګناه. یو څوک چې دغه سي ګناهګار وي په دې پسې لمونځ کول مکروه دي. البته کچېری ټول دغه سي و تقوادار نه و بیا ورپسې جایز دي. تبین لیکي قال رحمه الله وكورها إمامة العبد لأنه لا يتفرغ لتعلم فيغلب عليه الجهل. والأعرابي وهو الذي يسكن البادية عربيا كان أو عجميا لأن الغالب عليها الجهل. والفاسق لأنه لا يهتم لأمر دينه. تبين جل أول صفحة يوصل سلور جيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتی صاحب روز سردار ولی پښتنه کړی ده. دی وای وای که محترم مفتی صاحب د دعا د قبیدو شاء او مناسب وخت راوسی شبی.
دا دغه پښتنه په جواب کې باید وایم چې دعا هر وخت کول پکار دي. دا سی خاص ټاکلې وخت د دعا د قبیدو د پاره چې بل وخت نو نه قبلیږي په دغه وخت کې قبلیږي تاسو نسته. البته روایت راغلی دی چې په ځینو وختو کې ښه قبلیږي. مثلا د ترمیزی شریف حادث دی په رقم 1024 ابو امامه باهلی رضی الله عنه فرمایي قیل یا رسول الله ای دعاء اسمع؟ قال جوف الليل الاخر ودبر الصلاه المكتوبات. ابو امامه باهلی رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علی السلام ته و فرمایل سوا چې په کوم وخت کې دعا ښه قبلیږي. پیغمبر علیه السلام ورته و فرمایل د شپې په منځ کې دعا ښه قبلیږي او تر ار پر ځل منځ وروسته دعا ښه قبلیږي. بل روایت دی ابو داود په رقم 521 را نقل کړی دی چې انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامه. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای د اذان او اقامت په منځ کې دعا نه رديږي. چې اذان وسو ته ولاړې مشت اقامت لانی سوی دغه محل دعا وک. او یو بل روایت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای درې کسان داسې دي چې الله یې دعا نه ردي. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد رقم جلد أم سبحاد وسوى التبينزوس. دريك ساندي چه پیغمبر عليه السلام فرمائي چه الله يدعا نرده. يو هاغ روجاتي چه روجماتي ده روجمات پرمحال، بل عادل باچا دي او بل دريم مظلوم دي چه الله يدعا نرده. بل روایت عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہما روایت کری دی، او ابو داؤد پی رقم 1515 روایت کری دی. پیغمبر علیہ السلام فرمائی: ما من دعوت اسرع اجابت من دعوت غائب لغائب. و تردین و چابک جر قبل دن کے دعا نستا چی یو غائب کس و بل غائب مسلمان تا دعا وکی، یعنی دا که چیر استا یو مقصدی نور مسلمانان توائی چی تا تا پا غیاب کی دعا وکی، او تو نور دعا وکدا دعا الله شقب لي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم افتساب. یو خور پښتنه کړه ده وای د ښکلا او شایست لپاره د شوزو لپاره بانوغان اصول جائز دي او کنه؟
دا دغه پښتنه په جواب کې باید وایم چې دا مسله تکمله د فتح الملهم په څلرم جل صفحه 101 کې را نقل کړه ده. تبصیلی خبر قربانی کرے دا او دا فرمائی لی دی چھ داغ بانوگان مصنوعی اشودل دا پتیبی لحاظ باندی انسان تا تاوان کی نوشہ دادا چھ دا بانوگان کشے نشودل سی. البتہ کہ آغا تیبی تاوان تا نکتل نو بیا کہ داغ ویشتان دا اے دا مردار حیوان سخن نو جوڑ، بلکہ داغ سی او پلاستیک و یا بل دا سی پاک شے و داغ سے جوڑ کری و دا زینت تپار اے پر روز اکشے شول دا پروانکی. تک ملا دا پتح الملہم جل تلرم صفحہ 101. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب. مزرور شرپلا پشتانا کرے دا دیو ازما دا چمپل پا دننی برخ کی چیلی چپ شای شدل کیجی دا اسد نم پا انگلیسی تورو بانی نوشتا دی، نو داغ شیخو با شران کم تاوان نلدی.
دا دغه پوښتنې په جواب کې باید وایم چې د اسد لفظ دا په عربي ژبه کې زمری ته وایي. دا د یو حیوان نوم دی. دغه د حیوان نوم که په انګریزي باندې لیکلی او تر پښه لاندې سي پروا نه کوي. که څه هم د عربي الفاظو د الف با تا سا چې قرآن عظیم شان ورباندې لیکل کیږي، نیک الفاظ ورباندې لیکل کیږي، د دې احترام په کار دی. خو وخت چې لیکدو د عربي نه دی، د بلې ژبې هغه انګریزي لیکدو دی، او هغه نامه نوم یې هم داسې معزز معنا والا نه، بلکې د یو حیوان نوم دی. د زمری نوم لیکلی دی، د چغال نوم لیکلی دی، که تر پښه لاندې سي هېڅ پروا نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.